په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادی رادیو ته ورجست بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ځینې راپورونه هم خبرو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې البته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د شکایتونو په اړه منصفانه قضاوت وکړي. پایل خبرونو کیږي. په افغانستان کې یو امریکایي پوځي نن وژل شوی دی. د جوزجان چارواکي وایي چې لا هم په درزاب ولسوالۍ کې محاصره سوي سرتیري بل ځای ته نه دي انتقال سوي. ټاکل سوي د روسي ولسمشر نن د یوه لانجمن پله د رسمي پرانیستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې یو امریکایي عسکر نن د شنبه په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. دغو ځواکونو په خپله اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او د وژل سوي سرتیري نوم یې هم نه دی خپور کړی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دغه امریکایي سرتیري د وژلو مسؤلیت منلی دی. مجاهد د فرانسې خبري اجانس ته په لیږلي پیغام کې ادا کړې چې د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې دوی یو موټر منفجر کړی چې په نتیجه کې ګڼ افغان او امریکایي سرتیري ټپیان سوي هم دي. د رویټرز خبري اجانس په حواله په 2019 میلادي کال په افغانستان کې تر لسو زیات بهرني سرتیري وژل سوي دي. د مهال په افغانستان کې د میشت بهرنیو پوځیانو شمیر شاوخوا 20,000 ته رسیږي چې ډیری امریکایان دي. دوی د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې، همکاري او سلا مشورې ماموریت پر مخ بیایي. ځینې امریکایي ځواکونه د افراطي ډلو پر ضد د ترورزم ضد عملیات هم کوي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې لا هم په درزاب ولسوالۍ کې ماستر سوي سرتیري بل ځای ته نه دي انتقال سوي. د جوزجان د ولي ویان عبدالمعروف آزر نن ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې و دغه سرتیري د خلکو په غوښتنه شبورغان ښار ته ولېږدول سي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې تر پرون ماښام پورې به دغه سرتیري سم د لاسه اکمال سي، خو په درزاب کې د محلي پولیسو یو قمندان نصرت الله وایي چې دوی اوس هم اکمالاتو ته په تمه دي. دغه قمندان ویلي که نن تر غرمې اکمالات ونیسي هوا به ورید سي او تر یوې اونۍ به شاوخوا 300 سرتیري چې کلابند سوي دي له سختو ستونزو سره مخامخ سي. د افغانستان د شمالي ولایت جوزجان د کنجدو غوړي نړیوال شهرت پیدا کوي. دا خبره د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور پرون په دغه ولایت کې ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې هڅه کوي دغه غوړي د هرات د زعفرانو په څیر نړیوال بازار پیدا کړي.
ولایت جوزجان مد نظر گرفته شده، مسئله روغن کنجد مد نظر.
لکه څنګه چې موږ د هرات زعفران نړیوال شهرت لري، موږ کولای سو په دې اړه په جوزجان کې هم یو کار وکړو او د کنجدو غوړی تقویت کړو او یو پروګرام مو ورته برابر کړی. هم د کنجدو بوټي له پخوا په افغانستان کې کرل کیږي او په جوزجان کې هم بزګر په لوی پیمانه دغه نبات په بیلابیلو بڼو کری. ټاکل سوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د یو لانجمن پله د رسمي پرانیستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. دغه پل د روسیې عمده قلمرو د اورګاډي په ذریعه له کریمیا سیمې سره تړي چې روسیې اشغال کړې ده. اوکراین د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې لخوا د دغه پله رغونه غندلې ده او ویلي چې دا د اوکراین له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. د ګراند سرویس اکسپرس په نوم د ریل ګاډو یوې خصوصي کمپنۍ په نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې لومړنۍ ریل ګاډي به د روسیې له سینټ پیټرسبورګ څخه د دسمبر پر 23 سیواستیپول ته روان سي. د دې کمپنۍ په خبره دغه ریل ګاډي به په څه باندې 43 ساعتونو کې 2141 کیلومتره مزل کوي. د پله پر رغولو 3.5 میلیارد ډالر لګول سوي او د اروپا تر ټولو اوږدو پلونو څخه ګڼل کیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون افریقا ته خپل 3 ورځنی سفر پای ته ورسوه. هغه د خپل دغه سفر په پای کې د نایجیریا د معاصر تاریخ تر ټولو سخته حمله کې د قربانیانو لپاره د درناوي مراتب هم پر ځای کړل. ماکرون پرون هغې حاضرې ته ورغی چې د نایجیریا یو اویا سرتیري پکې ښخ دي. دوی د دسمبر پر 10 د پوځ پر یوه لرې پراتي کمپ د وسلولو په حمله کې وژل سوي وو. ایمانویل ماکرون د نایجیریا د پلازمینې نیامی د کتنې پر مهال وویل چې فرانسه او د سهارا ساحل 15 متفق هیوادونه په سیمه کې د افراطي وسلولو پر ضد د مبارزې لپاره د تحول یو مهم پړاو ته رسیدلی دي. ماکرون د نایجیریا له ولسمشر محمدو یوسفو سره تر بحثونو وروسته وویل د ټوریزم پر وړاندې د پیلیدونکو مبارزې لپاره به راتلونکې اونۍ کاملا قاطع وي. یوسفو وویل چې هیله مند دی د صحرا ساحل د پنځو متفقو هیوادونو هغه سرمشریزه چې په پام کې د راتلونکې میلادي میاشتې په نیمایي کې په فرانسه کې جوړه سي د نړیوال پیوستون لپاره د ګډې غوښتنې د پیل سبب سي. او اسرائیل له خپلې مخکنۍ پریکړې شاته سو او اوس به په غزې تړنګه کې میشتو عیسویانو ته اجازه ورکوي چې د کرسمس جشن د لمانځلو لپاره بیت المقدس او لویدیځ غاړې ته سفر وکړي. د کوګات په نوم د اسرائیل دفاعي اداره چې د فلسطینیانو ملکي چارې سنبالوي پرون ویل چې دغه اجازه به بله دې چې د چا عمر ته پام وسي له امنیتي ارزونو سره سمه ورکول کیږي. اسرائیل له غزې تړانګې بهر د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو سخت قیدات لګولې دي. دا قلمرو دی چې حماس ډلې کنټرولوي او اسرائیل دغه افراطي ډله تروریستي سازمان ګڼي. کوګات ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې عیسویان کولی سي بهر ته سفر وکړي خو دوی به اجازه ونه لري چې اسرائیل یا هم اشغال سوي لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د شکایتونو په اړه مسلکي قضاوت وکړي. دا خبره د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز په ټویټر کې کړې ده. سفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د شکایتونو په اړه په مسلکي او شفافه توګه قضاوت وکړي. دا خبره د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز کړي. ویلز په منسوب ټویټ کې راغلي، امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان هرکلی کوي او د ټاکنو له کمیسیون هم مننه کوي چې له ننګونکو شرایطو سره یې کار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا چارواکي داسې وخت د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون شفافه او مسلکی قضاوت ته هڅوي چې عبدالله او یو شمېر نورو کاندیدانو د لومړنیو پایلو په اعلان اعتراض کړی. عبدالله چې یک شنبه ماښام د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د غړیو په حضور کې غږېده، د انتخاباتو په کمیسیون انتقاد وکړ چې د ده په خبره له تقلب کارانو سره لاس یو کړی دی. د اوویل اعلان شوی پایلې لومړنۍ وي او اوس د انتخاباتي پروسې یوه لویه برخه د شکایتونو څېړنه پیلېږي او دوی هم د خپلو شکایتونو بررسی غواړي. موږ د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون دا توقع لرو چې د قانون له مخې په دقت ثبت شوي او ثبت کیدونکي شکایتونه بررسي کړي، تقلبي رایه جلا او پایلې له قانون سره په مطابقت کې وړاندې کړي
او نتایج در مطابقت با قانون ارائه کنن.
عبدالله ادعا وکړه چې د خبره د پاک رایو په اساس د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو ګټون کړی دی. د انتخابات خپلواک کمیسیون مشري هوا عالم نورستانی یک شنبه د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او ټینګار یې وکړ چې دوی په صداقت او شفافیت سره د قانون له مخې خپل کار کړی. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې څه کم درې میاشتې مخکې د میزان په شپږمه وشوې او د لومړنیو پایلو اعلان یې په دې څو واره وځنډید چې د رایو د بیا شمېرنې په وړاندې د عبدالله د ټیم لخوا ممانعت کېده. اخوا د افغانستان اوسنی جمهور رئیس او په ټاکنو کې کاندید اشرف غنی یک شنبه ارګ کې یوې غونډې ته وویل نور انتخاباتي ټیمونه دې اصول رعایت او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لارې خپل شکایتونه تعقیب کړي.
اوس وخت دې ده چې ټول د لوبي اصول ومنو او پر راتلونکي ورځو کې د شکایتو محترم کمیسیون خپلې فیصلې کوي یا هم دا ټیم قانون
منځ رفتار کوي او هیله ده چې ټول قانون منځ رفتار. اشرف غنی که څه هم د ټاکنو په لومړنیو پایلو کې له 50% زیات رایې خپلې کړې خو وی ویل ټیم یې شکایتونه لري او له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره به یې ثبت کړي. اخو د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشر زهره بیان شینواری ډاډ ورکړ چې دوی به په شفافه توګه شکایتونه وڅېړي.
ماسمو چې قرآن عظیم انشاءالله صحیح او دا هغه متحد مو چې غیر د قانون او غیر د طرز العمل من واقعا انشاءالله نه ده کم تکت تحصیل لاندې راځو او نه به کم تکت ده انشاءالله هغه موږ نه تقاضا موږ نه وکړي او نه به کم سیاسي کم کمزور کم هغه چې تاسو اشاره وکړه هغه نه کوي او بېطرفانه صادقانه مطابق د قانون به خپل شکایتو او اعتراضو ته رسیدګي کوو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د چهارشنبې تر پایه د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان اړوند شکایتونه ثبت کړي او څېړنه به وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یک شنبه ویل د بیا شمیرنې او تفتیش تر بشپړېدو وروسته 1,000,000 کسانو په ټاکنو کې رایه ورکړې وې او د همدغو رایو لومړنۍ نتیجه دوی اعلان کړه.
په کابل کې هم رسپانو د لومړنیو پایلو د اعلان او راتلونکو کړکیچونو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. ناجیه سپی دغو رسپانو ته کتنه کړې.
دنیا ورسپانی لیکلی لوګ د ځان وروسته د جمهوری ریاست د ټاکنو لومړنۍ پایلې د یکشنبې په ورځ اعلان شوې. وړاندې راغلی لدې سره مل د جمهوری ریاست د ټاکنو یو شمېر نوماندانو د ټاکنو یا د پایلې نه د منلې او دای پر ولسواکۍ او دیموکراسۍ کلک گزار بللای. د سرمقاله لیکونکو په باور بهتره به دا وای چې د ټاکنو کمیسون او کورنیو بهرنیو سارونکو بنسټونو د ټاکنو د پایلو تر اعلان مخکې د بحران د مخنیوي په هدف رغند رول لوبولای وي او په دغه بهیر کې شته ټول شکونه یو یو سیړلای وي او د مترزینو هر سوال د منطقي او قانع کوونکي ځواب پیدا کړای وي. ویسا ورسپانې لیکلی اټکل سره سم د ولسمشرۍ د لانجمنې او له درغلیو ډکې پروسې لومړنۍ پایلې داسې مهال اعلان شوې چې له دولت جوړونکي ټیم پرته نور ټول ټیمونه لا هم مترز وو او یو لړ شکونه یې درلودل. د سرمقاله لیکونکي په باور وروستیو غبرګونونو ته په کتو قوي احتمال دا دی چې د شکایتونو کمیسون به دومره رایې باطلې کړي چې یو لوری به هم ګټونکی نه وي او انتخابات به دوهم پړاو ته لاړ شي. وړاندې راغلي روانو حالاتو ته په کتو دوهم پړاو انتخابات د راتلونکي کال تر غوي میاشتې پورې ممکن نه دي، نو د سرمقاله لیکونکو په باور ښه فرصت دا دی چې د سولې پروسه چټکه شي. ملي ارمان ورسپانې هم د ولسمشري زو ټاکنو لومړنیو پایلو په اړه لیکنه کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان خلک نور د انتخاباتو په پروسه بې باوره شوي او فکر کوي چې د دوی رایې اغېزمنې نه دي او نه حسابېږي. د سرمقاله لیکونکو په باور کچېرې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون شکایتونه په سمه توګه ونه سیړي او ورته رسیدنه ونه کړي، هیواد به بحران طرف ته ولاړ شي او ترکستان به له دې فرصت څخه ګټه واخلي. او هیواد دولتي ورسپانې لیکلي د ټاکنو خپلواک کمیسون له دریو میاشتو ځنډ وروسته پرون د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې دغه اعلان یو شمېر غبرګونونه هم لرل، خو ملګرو ملتونو او امریکا پر کاندیدانو غږ کړی چې د دغه بهیر د وروسته پړاو د بشپړتیا ساتنه وکړي او د ټاکنو پایلې ومني. وړاندې راغلي د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان سره ملت د ارامۍ او هوساینې احساس وکړ، ځکه ملت له سختو ننګونو سره مخ و او په ساړه ژمي کې نور د دې هیڅ زغم نه لرله چې له ستونزو سره مقابله وکړي.
په څو شیبو کې د موسیقي پروګرام پیلېږي چې تمنا واحدي او وژمه جبرخیل به مخته وړي، خو تر هغه مخکې اوري چې د پکتیکا په برمن ولسوالۍ کې میشت وزیر سنی کډوال وایي چې د ژمنیو مرستو په تمه دی. دوی وایي چې په دې ولسوالۍ کې واوره سوي خو کډوال د خوراک پوشاک او سونګ لپاره اړتیا وړ توکي نه لري. نجیب الله الخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا د برمل په سرحدي سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري او د نړیوال خوراکي سازمان غواړي چې دوی سره ژمنۍ مرستې وکړي. دوی زیاتوي په میلو او خیمو یې واوري شوي ساړه ډیر دی، خو دوی د اړتیا وړ خوراکي توکي د پوښاک وسایل او د سونګ مواد نه لري. د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستانوی کډوالو خپل یادې غوښتنې د تلیفون له لارې آزادې راډیو سره شریکې کړې.
مشکل خو دا دی چې دا ژمی سامان نه راځي، اوس دلته واوره شوې دي، ژمی دی، ډېره یخنی ده، سوړه دی، ډېر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی. نه کاروبار شته او نه د روزګار څه طریقه شته. موږ د افغان حکومت نه دا خواسته یې نیپسیار نه چې مرستې دا زیاتې کړي، خلک سره د کومک وکړي، سوړه زیات شوی دی، ډېر مشکل دی دلته.
د برملا خان صدقی په نوم د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکی چې دا مهال یې کړی د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې دی وایي مخکې کلونه ورسره د خوراکي توکو نقدو پیسو او سونګ موادو مرسته کېده، خو سږ کال کمه ده او دا خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ژمی مرسته واغه به ښه پریمانه وه، د پیسو د لرګیو د هر څه مرسته به وه، خو شش کاله خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي او د ژمی چې کومه مرسته دغه نه ورته رسېږي او خوراکي مواد چې کوم دي هغه پنځه میاشتې او څلور میاشتې بعد یوه توړه به ورته میلاو شي. او زه د افغان حکومت د نړیوالو ادارې نه چې کوم یونیسیف دی ایل ډبلیو نه دغه نه دا غوښتنه کوو چې د شمالي وزیرستان کډوالو سره د ښه کومک وشي، په میاشت کې د ورسره د خوراکي موادو کومک وشي.
یو بل وزیرستاني کډوال هم په ورته توګه وایي دوی لپاره د څلورو میاشتو مرسته منظوره وه، خو دوی ته یوازې د یوې میاشتې وی و بوجۍ اوړه ورکړل.
زه زاهدالله د برمل پکتیکا ولایت نه خبره سره کوم. میشته د څلورو میاشتو مرسته منظوره وه، په دغه کې د یوې میاشتې مرسته یې روکړله یو بوجۍ. موږ د یونیسیف نه دا غوښتنه کوو چې میشته د ژمي سامان مزیر کړو، او کسرنګه چې په خیس کې $200 ورکوي چې میشته په برمل باندې $200 روکو.
د عبدالله وزیرستانی په نوم د شوال اوسیدونکو وایي د خوراکي توکو او پوښاک د وسایلو په خوا کې نقد پیسو